او اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر یو ساعت پورې دوام کوي. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دوه درو ورځو کې به سیاسي اختلافات حل او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره سي. د ازادي رادیو مجلد د خبرونه زیاته برخه جوړوي. پایل خبرونه کوو. افغان حکومت وایي چې نړیواله ټولنه دي د طالبانو زیاتېدونکي بریدونه وغندي. په پکتیکا کې وسلوالو طالبانو درې ملکیان وژلي دي. د روسیې ولسمشر وایي په دې هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د زرګونو کارګرانو پر کارونو لګېدلي محدودیتونه سر له نن ورځې پای ته رسېږي. افغان حکومت وای نړیواله ټولنه دی په افغانستان کې د روژې په میاشت او د کورونا وایرس د بحران پر مهال پر حکومت او عام خلکو د وسلولو طالبانو زیاتېدونکي بریدونه او تاوتریخوالی وغندي. د ولسمشر محمد اشرف غنی وایم صدیق صدیقی تیره شپه پر خپل ټویټر پاڼه د دې غوښتنې ترڅنګ په لغمان کې د ملي اردو پر ځواکونو د طالبانو وروستي برید ته اشاره کړې او هغه یې کرکجن او د غندلو وړ بللی دی. وسلولو طالبانو وړمه شپه د لغمان علیشنګ ولسوالۍ قلای کوچیانو سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو ډله بریدونه وکړل. د ولی ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل
وسلوالو طالبانو غوښتل پر افغان امنیتي دفاعي ځواکونو پوستو باندې برید وکړي چې د دوی ډله ییز بریدونه په شاته بول شوي پر مهال نښته رامنځته شوي. په دې نښته کې د وسلوالو طالبانو شپږ مهم قمندانان وژل شوي او تر ولسو پورې نور غړي سخت ټپیان شوي دي. متاسفانه چې په دې پیښه کې افغان لور ته شپږ امنیتي سرتیري شهیدان شوي او پنځه زخمیان دي.
په ځینو راپورونو کې د لغمان د ولایتي شورا د غړو په قول د وژل سوو سرتیرو شمیر شل تنه شول سوی، خو د لغمان چارواکو دغه راپورونه نه دي تایید کړي. وسلولو طالبانو ادعا کړې چې په سیمه کې پر هغو سرتیرو چې نوي امنیتي پوستې جوړولې بریدونه کړي او تر شلو زیات افغان سرتیري یې وژلي دي. بلخو د لغمان د والی د رسنوي دفتر وایي د دوشنبه په ورځ د لغمان والی محمد اسیف ننګ د ملي دفاع وزارت د ځانګړو عملیاتو د قلو اردو قمندان ډګر جنرال محمد فرید احمدي سره د علیشنګ ولسوالۍ پر امنیتي وضعیت خبري وکړي او دوړو په دې سیمه کې د وسلولو د ځپلو او نورو برخو کې د چټکو او عاجلو اقداماتو ژمنه وکړه. د پکتیکا چارواکي وایي طالبانو د دې ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې درې ملکیان وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. د پکتیکا د پولیسو وایان شاه محمد آریان د دوشنبه پر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان هغه وخت مړه او ټپیان سول چې د محمد حسن په کلی کې له جمعات څخه کورونو ته روان وو.
د خیرکوټ ولسوالۍ مدرسن کلی کې ترهګرو طالبانو یو ځل بیا په ملکي وګړو باندې ډزې کړې دي چې دوی د جمعات نن کور په طرف روان ول. چې پد بختنه زمونږ پنځو تنو ملکیانو ته چې ماشومان هم پکې شامل دي مرګوب لړول ده.
په یو جلا پیښه کې د پکتیکا په وازی خوا ولسوالۍ کې هم وسلولو طالبانو یو تن وژلی چې د آریان په وینا عام وګړی وو. تر اوسه طالبانو د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس اټکل کوي چې د کورونا وایرس خپرېدل شایي افغانستان ته تر 1.5 میلیارد ډالرو زیات مالی زیان واړوي. سید زمان هاشمی د دوشنبه پر ماښام ازادي راډیو ته وویل په نږدې ورځو کې به د هغې سروې نتایج خپاره کړي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله یې په افغانستان کې د اوښتو مالي زیانونو په اړه کړي. په دې کې شک نشته چې کورونا وایرس پر اقتصادي فعالیتونو، تجارتي او غیر تجارتي چارو ناوړه اغیزې کړي. شای اټکل وکړي چې تر 1 میلیارد یا 1.5 میلیارد ډالرو زیات مالي زیان یې زموږ اقتصاد ته اړولی دی. د کورونا وایرس تخپرېدو له کبله د کاروبارونو تړل کېدلو او د تجارتي راکړو ورکړو محدودېدو په افغانستان او نړۍ کې لوی اقتصادي زیانونه اړولې دي. د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د دوشنبه تر ورځې په افغانستان کې په کورونا وایرس دخته کسانو شمیر 4,680 ته رسېدی. د دې وزارت په وینا تر اوسه 122 کسان په دې وایرس مړه شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي د 2020 د کال له پایله تر اوسه 280,000 افغانان له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه شوي. دې سازمان د دوشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې په تیرو 5 میاشتو کې 280,000 افغانان له ایران څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د د جنوري له لومړۍ نیټه راهیسې بیا له پاکستان څخه افغانستان ته د 1900 افغانانو شمیر 1300 کسان شول سیوی. له پاکستانه د راستنیدونکو افغانانو په شمیر کې د کمی یو سبب د تورخم او سپین بولدک د لارو تړل کېدل شول سیوی. دغه دوې دروازې د کورونا وایرس تخپرېدو له کبله د مارچ له دویمې نیټې راهیسې د اوږدې مودې په مخ د تګ راتګ لپاره تړل سوې وې، خو اوس خلک یوازې د شنبې په ورځو د تورخم او سپین بولدک له لارو تګ راتګ کولی سي. نن به په ایران کې ټولو جماعتونو ته په موقت ډول د بیا پرانستل کېدو اجازه ورکړل سي. دا د کورونا وایرس تخپرېدو د مخنیوي په هدف د لګول سویو محدودیتونو د نرمولو بل اقدام ګڼل کېږي. د ایران دولتي خبري اژانس د ایران د اسلامي تبلیغاتو د سازمان د مشر محمد قومی په حواله راپور ورکړی چې وایي د جماعتونو د بیا پرانستل کېدو پریکړه له روغتیا وزارت سره په مشوره سوې ده. ښاغلي قومی وروسته زیاته کړه چې جماعتونه به یوازې د دریو ورځو لپاره د روژې مبارکې میاشتې د ځانګړو شپو د درناوي لپاره پرانیستې وي. په منځني ختیځ کې ایران له هغو هیوادونو دی چې کورونا وایرس سخت ځپلی دی. که څه هم د ایران په ځینو برخو کې د دغه وایرس خپرېدل په زیاتېدو دي، خو دغه هیواد د محدودیتونو کمول پیل کړي دي. په ایران کې په کورونا وایرس تر پرون پورې د مړینو شمیر 6615 اتیا ته رسېدی، او په دې وایرس د خطه کسانو شمیر تر 1,02,000 کسانو پورې رسیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي په دې هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د زرګونو کارګرانو پر کارونو لګیدلي محدودیتونه سر له نن ورځې پای ته رسیږي. پوتین تېره شپه د روسیې د دولتي ټلویزیون له لارې خپلو خلکو ته وویل په هیواد کې به یې جدي تدابیر نافذ وي، خو ځینې محدودیتونه به په تدریجي ډول راکم سي. د پوتین په وینا د تدابیرو هر ډول کمیدل یا زیاتېدل به په روسیه کې په نویو بدلونونو پورې تړلې وي. دا مهال د نړۍ په سطحه تر امریکا، هسپانیا او بریتانیا وروسته روسیه په کورونا وایرس څلورم ځپل سوی هیواد دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې په روسیه کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر دا مهال له 221,000 کسانو اوښتی. تر 2000 زیات کسان په روسیه کې په کورونا وایرس اخته سوي. د روسیې پر حکومت داسې انتقادونه هم شته چې په کورونا وایرس د اخته او مړینو واقعي شمیر یې نه دی په ډاګه کړی، خو حکومت وایي چې ټول شمیر یې دقیقې دي. د چک جمهوریت رسنیو د هغه سړي هویت په ډاګه کړ چې دوی میاشتې مخکې د روسیې ډیپلومات په توګه د هیواد ته ورغلی او ظاهرا یې په پراګ ښار کې د دریو چکي چارواکو د مسمومولو پلان درلود. د دې سړي په بکس کې د رایسین په نوم وژونکي زهرجن مواد موندل سوي وو. د چک جمهوریت یو ټلویزیون راپور ورکړی چې اندري کانچاکوف دوی میاشتې مخکې پراګ ښار ته ورسېد او له هوایي ډګره د روسیې سفارت ته ولېږدول سو. کانچاکوف چې 40 کلن دی د تورونه ردوي او وایي چې په بکس کې یې خواږه او د میکروب ضد درمل له ځان سره راوړي وو. په پراګ کې د روسیې سفارت د دوشنبې په ورځ پر خپله فیسبوک پاڼه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې اندري کانچاکوف له ناڅرګندو ګواښونو سره مخامخ دی. په اعلامیه کې راغلي د روسیې سفارت د چک له پولیسو غوښتنه کړې چې د دې سړي لپاره جدي امنیتي تدابیر ونیسي. خبرونه مو له ازادي رادیو نه اوریدل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې دریو راتلونکو ورځو پورې په افغانستان کې سیاسي اختلافات اوریږي او له دې سره بین الافغاني خبرو ته هم زمینه برابرېږي. دغه وزارت له طالبانو سره د اختر په ورځ کې د اوربند دپاره هم هیله مندي شوبلې ده. اجمل اند او نور تفصیل.
د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي تر چهارشنبې یا پنجشنبې پورې په افغانستان کې سیاسي اختلافات هواریږي. له څو اونیو راهیسې په کابل کې د ارګ او سپیدار ترمنځ د اختلافاتو د هواري لپاره هڅې روانې دي او پکې د پرمختګونو خبره هم کیږي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاحکار عزیز الله فصلي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سیاسي اختلافاتو په هواري سره به د بین الافغاني خبرو اترو لپاره یو پیاوړی ټیم د دولت لخوا وټاکل شي.
په کور دننه کې چې کوم سیاسي اختلافاتو هغه هم انشاءالله ولاجز مخ په ختمېدو دی. انشاءالله ولاجز پر روانه چهارشنبه او پنجشنبه کې به هغه سیاسي اختلافات هم پای ته رسیږي او بالاخره د سولې لپاره او د بین الافغاني مذاکرات لپاره به د ټولو جادي رهبرانو او مشرانو په ترکیب کې یو قوي پلاوی ټاکل کیږي.
د سیاسي څارونکو په وینا د طالبانو سره د سولې د بین الافغاني خبرو د پایل په لاره کې یو لوی خنډ هم د ولسمشر اشرف غني او د سیاسي سیال عبدالله ترمنځ سیاسي اختلاف دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دې اختلافونو د حوالې لپاره د مارچ په 28 نیټه کابل ته ولاړ. خو دا لوړ پوړی امریکایي ډیپلوماټ بیرته تش لاس واشنگټن ته ستون شو او پر افغانستان د امریکا د $1 میلیارد مرستې کمولو اعلان وکړ. اوس ویل کېږي چې ارګ او سپیدار خپلو کې د اختلافونو حوالې ته نږدې شوي، خو په دې اړه تر اوسه ډېر جزئیات نه دي څرګند. له بلې خوا هم د سولې په چارو کې د دولت وزارت د راتلونکي کوچني اختر په ورځو کې له وسلوالو طالبانو سره اوربند ته هیله مندي ښیي. د دې وزارت سلاکار عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل دا مهال اوربند د هر افغان خوښته نه ده.
نو انشاءالله ولادیز د اختر په رسیدو سره به موږ تاسو امیدواري ډېره دې ته ده چې یو اوربند ته ولاړ شو. اوربند د ډېرو افغانانو هیله او ارزو ده.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر غړي په اختر کې د دوی لخوا د اوربند احتمال په اړه څه نه وایي، خو د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي او ویان سهیل شاهین په دې اړه چې د دوی له نظره څه شی د اوربند خنډ شوی ازادي راډیو ته وویل د توافقنامې سره سم دایمي اوربند د بین الافغاني مذاکراتو د اجنډا برخه ده، خو د بندیانو نه خلاصون بین الافغاني مذاکرات ځنډولي او جګړې اوږده کړي. ښاغلي شاهین ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې زیاته کړه که دا خنډ لري شي موږ به د افغانستان د مسلې حل ته ورنږدې شوي یو. طالبان له افغان حکومت غواړي چې د دوی 15 زره بندیان دې له زندانونو خوشې کړي. افغان حکومت تر اوسه تر زرو زیات طالب بندیان په څو جوبو کې خوشې کړي، خو اوس وایي دا چې وسلوالو طالبانو خپل بریدونه زیات کړي د بندیانو د خوشې کولو بهیر دروي.
اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په یو مطلب کې د طالبانو له لیکو سره د فراه ولایت د پخواني امنیه قمندان د یو ځای کېدو په اړه راپورونو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکي جنرال عبدالجلیل بختور یو وخت په فراه ولایت کې د طالبانو کلک دښمن و، حتی له تقاعد وروسته یې هم په جګړو کې ګډون کاو او ځکه نو طالبانو انتحاري برید کوونکي ورپسې استولي وو. نیویارک ټایمز لیکي د جنرال بختور زمن چې یو پکې د ولایتي شورا د رئیس او بل د مرستیال والی تر مقامه ورسیدل هم تل د جګړې په لومړۍ کرخه کې وو، او یو ځل خو داسې هم پیښ شول چې کله د ولایتي شورا د رئیس زوی د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې د یوه هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې ووژل شو، نو طالبانو د هغه مړی تر 3 ورځو پورې ساتلی وو او نه ورکاوه. ورځپاڼه لیکي چې له دې ټولو سره سره دا متقاعد جنرال د یو خطرناک اقدام په ترڅ کې چې د چارواکو په وینا ښایي د فراه امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي، د یکشنبې په ورځ خپل لوری بدل کړ او د طالبانو پر لیکو ورګډ شو. د دې خبر د خپرېدو په غبرګون کې د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وویل موږ خواشینی یو چې نوموړی د افغانستان د سولې او ثبات له دښمنانو سره یو ځای شوی او د باعزته ژوند پر ځای د تشدد لاره نیولې. خو د نوموړي زوی د فرام رسیال والی مسعود بختور په یو بیان کې د دې ترڅنګ چې دای د خپل پلار شخصي کار بللی هڅه کړې چې موضوع بی اهمیته وښیي، هغه ویلي چې پلار یې د دوو دښمنو قبیلو د پخلاینې لپاره په بالا بلوک ولسوالۍ کې خپل پلارني کلي ته تللی دی. اکونومیست آنلاین خبرونه په یو مطلب کې لیکي چې طالبان په افغانستان کې د کرونا وایرس پر ضد په مبارزه کې برخه اخلي، خو تر ټولو ګټور کار چې د جګړې بندول دي نه کوي. خبرونه هرات ولایت په یو نږدې سیمه کې د کرونا وایرس پر ضد د مبارزې د یو مسؤل دولتي چارواکي کیسه نقل کړې ده چې یو کس ټلیفون ورته کوي او په یو کلینیک کې د ماسکونو د کمښت له کبله ورته په غوسه کیږي. خبرونه لیکي چې دا کس کوم دولتي چارواکی نه، بلکې د سیمې یو طالب و. اکونومیست لیکي کله چې کووید-19 ناروغي افغانستان ته ورسېده، طالبانو ډېر ژر د هغې پر ضد د مبارزې په چاره کې چمتووالی وښود او پر ټولنیزو شبکو یې د دولتي سرتیرو د وژنو د خبرو پر ځای د طالبانو تصویرونه په داسې حال کې چې خلکو ته ماسکونه ویشي او د عامې روغتیا سپارښتنې کوي خپره کړل. خپرونه د یوې برطانوي فکرخونې یا تحقیقاتي مرکز د شنونکې اشلی جکسن له قوله لیکي چې نوموړی وایي یو کار چې طالبان ډېر پکې تکړه دي ډیسپلین دی، خو اکونومیست د دې څرګندونو په پای کې لیکي تر ټولو ګټور کار چې طالبان یې کولی شي د اوربند منل دي څو حکومت او مرستندوی مؤسسې د دې ویروس پر ضد بې ځنډه مبارزه وکړي.
ازادي رادیو مجله په یو راپور پسې اوریدلې. سید روغتیا نړیوال سازمان وایي ځینو هیوادونو چې جدي محدودیتونه کم کړي د کورونا وایرس پیښې پکې زیاتې شوي دي. د سازمان ویلي د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوي محدودیتونه باید په احتیاط کم سي. اجمل ان او نور تفصیل.
ډیر په احتیاط چلند د کرونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي واسینې لار ده. دا خبره د روغتیا نړیوال سازمان د دوشنبه په ورځ وکړه. یو شمیر هیوادونو د دې اونۍ په اوږدو کې محدودیتونه کم کړي، خو د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي وایي د اقداماتو د کرونا وایرس پیښې زیاتې کړي. جرمنی او جنوبی کوریا هغه دوه هیوادونه دي چې په دې وروستیو ورځو کې پکې په کرونا د نوښت